ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ په اسلام آباد کې د سیاسي صورتحال د خبرونې د سر موضوع ده د دې ترڅنګ یو شمېر نور راپورونه راسره هم شته د خبرونې پروسته نیمه کې درته دوا ونې د خبرونې قانوني لارې او د رڼا په لور خبرونې به وړاندې کوو خو لار سمخ کې د دوو بجو خبرون لپاره ما خپل همکار بشیر ګواخ ورکوم
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد پر عدم اعتماد تحریک نن بحث کیږي او په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو احتجاجي پرلت پاتې شته او ورځ هم دوام لري طالبانو په کندهار کې څلور خبر اعلان نیولی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک په اړه نن بحث کیږي تمه ده چې سپیکر به پر دې تحریک د رائے اچولو نیټه وټاکي پرون عمران خان په اسلام آباد کې وی جلسې ته په وینا کې دا وکړه چې دغه د لیر کول لپاره نړیوال سازش شوی دی هغه یو کاغذ خلکو ته خوده ویل چې دغه لیک لارې نوموړی ګواښل شوی نوموړی نه د خط متن ګډونوالو ته وایي او نه هم نور تفصیل ورکړي چې خط چا او کله لیږلی اپوزیشن ګوندونو دا ادعا بې بنیاده بللې ده د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په همدغه ورځ په اسلام آباد کې بي جلسې ته ویل چې وزیر اعظم ورخطا دي او د ځان بچ کولو کوشش کوي د پاکستان په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی عثمان بوزدار په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی د اپوزیشن مسلم لیگ نون غړي رانا مشهود د مارچ په 13 په لاهور کې خبر اعلان وویل چې نن یې د سپیکر په دفتر کې دغه تحریک جمع کړ او هغه باید د قانون له مخې په 14 ورځو کې پی غونډه راوبولي پنجاب اسمبلی 301 چوکۍ لري چې یو سلسلور اتیا پکې د تحریک انصاف دی د تحریک انصاف سره د اتحادیانو په توګه د مسلم لیگ قاف لس او درای حق ګوند یو کس هم ملګری د اپوزیشن غړي 102 وې دي اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک کامیابول لپاره 102 اتیا رایو ته ضرورت لري د بلوچستان په لورالای کې د یو عدالت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لونی په وژنه تورن پولیس افسر عطاور رحمان د ضمانت منظورېدو وروسته نن د مارچ په 13 ځایي وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی د لورالای بار مشر اډوکیټ ګلزار خان کاکړ د مارچ په 18 مشال ریډیو ته ویل چې د عدالت دا پریکړه غیر قانوني ده
موږ وایي چې دا اډر بالکل د قانون لري بالکل دا الیګل دی انلافل دی او انایتیکل دی کریمنل پروسیجر کوډ کې بیا یو د فستا کچيري مثال کوچاته ضمانت ملاوږي او متاثر فریق بیا دا ضمانت چیلنج کوي بیا داغه د پاره فورم های کورټ
ارمان لونه د 2019 کال د فروری په 2مه په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وی مظاهره په وخت لمړی بے هوښ او بے عمل شو دغه کورنۍ او وکیلان تور پور کوي چې پولیس افسر ته رحمان نوموړی په سر په ټوپک وهلې او خود دغه پولیس وکیلانو دا تور رد کړی دی په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو دغه احتجاج نن 13 ورځ ده چې دوی د خپل یو ملګري حفیظ بلوچ د راخوش کولو لپاره پیل کړی دی دوی د مارچ په 13 په یو خبر پاڼه کې یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې که پر حفیظ بلوچ کوم تور وي هغه دې په عدالت کې سپین کړل شي نوموړی د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکو او کورنۍ وایي چې امنیتي ځواکونو د فروری په میاشت کې په بلوچستان کې له خپل پلرني کلي خوزدار څخه بیولی دی تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاري دغه پړلت ته ورغلی وه او ډاډ یې ورکړی و چې انصاف به ورسره کیږي طالبانو د افغانستان په کندهار ولایت کې ملت غږ او څنګه ریډیوګانې تړلې دي د افغانستان د خبرونو مرکز د مارچ په 13 په یو خبر پاڼه کې ویل چې د طالبانو استخباراتو پر ملت غږ رادیو تر چاپی وهلو وروسته درې خبرلان د ځان سره وړي دي د مرکز پرون هم ویلي وو چې طالبانو یو بل ځایي خبریال میرویس اتل نیولې دی طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي دي 2021 کال د اګست په 15 په زور افغان حکومت ونیو او تر هغې وروسته یې پر رسنیو او خبریالانو ځینې بندیزونه لګولي دي ګڼ افغان خبریالان د خوندي ځای په لټه غربي هیوادونو ته کډه شوي دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ټینګار کړی چې د روس پلاوی سره په ترکیه کې کېدونکو خبرو کې د خپل هیواد په خود مختاره ټینګار کوي. هغه د مارچ په 8مه خپل ملت ته په وینا کې وویل چې ارضي تمامیت او خود مختاري لومړی توپ دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د مارچ په 8مه خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر ټلیفوني خبرو وروسته سلا شو چې ترکیه به د اوکراین او روس پلاو مذاکراتو کوربه وي. له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې روسي ځواکونو پر اوکراین یرغل کړی دی او له تېرې اونۍ راهیسې بریدونه زیات کړي دي. له بېلابېلو خبرونو د ویجاړې رپورټونه ورکړل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال رډیو ته غوږی او خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده، اسلام آباد دا مهال د سیاسي هلو ځلو مرکز ګرځېدلی. وخت په وخت ګړی په ګړی نوي نوي حالات او نوي نوي ملاقاتونه او نوي نوي بیانونه مخې ته راځي. په دې هر څه باندې زموږ همکار ګوهر مسجد نظر ساتي د نږدې نه ساري. دا مهال دغلته کې نن چې کوم راپور دی، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو قافله د لاهور نه چر روانه شوه، هغه بنن را رسیدي. دغه سي دارر د جمعیت علماء اسلام فی ډلې یو پړاو قافله یو پړاو هم چولې دی په اسلام آباد کې. د دې ترڅنګ ملاقاتونه روان دي. ورجو ګوهر مسجد لا ګوهر کډمبیرا ته دا وایي چې دا مهال دغلته کې چې کوم د لاهور نه کومه قافله را روانه شوه وه، د مریم نواز او د حمزه شهباز شریف په مشرۍ کې، هغه چرته را رسیدلې دی او نن به هغوی څه وخت دغه جلسې انتظام کوي؟
مننه مجید صبر صاحب، سلامونه ټول ته ستړي مشي وایم. دا چې کوم د مسلم لیگ نون د مریم نواز مشرۍ، مریم نواز په مشرۍ کې او حمزه شهباز په مشرۍ کې د لاهور نه ریلی راوتلې ده، هغه پرون ګجرانواله تر رسیدلې وه. ګجرانواله کې هلته دوی هم یو جلسه کړې وه او هغې نه نن دوی د اسلام آباد په اړخ باندې را روان شوي دي. او دا اندازه لګي چې ماښام پورې به هغه ریلی چې ده، هغه مارچ ده، اسلام آباد ته به راورسي، ځکه چې د دوی قافله کې ډېر ګڼ شمېر باندې موټرونه شامل دي او رو رو په آرام سره روان دي. په لارې باندې هم دوی ته د چای بندوبست، د ستړي مشي بندوبست شوی دی. نو دا اندازه کوي چې ماښام پورې به اسلام آباد ته راورسي. او په اسلام آباد کې چې کومه د اول د مولانا فضل الرحمن د پارټۍ یا د ګوند کسان ناستي، هغه سره به شمولیت کوي. په دې کې زه یو بل څیز دا هم ګټ کوم چې د بلوچستان عوامي ګوند چې د کوم یو غره روان دي ریلی، هغه به هم نن په دې جلسې ته راورسي اسلام آباد ته. او دا هم پرون د عوامي نېشنل ګوند ترجمان اړخه دا خبر شوی و چې په یو بجې باندې به د پېښور نه د دوی ریلی هم راوځي او په دې جلسې کې به ګډون کوي. نو نن ماښام او ماسخوتن په اسلام آباد کې به دا ټول سره غونډېږي او هلته به د جلسې شکل اختیاروي او د مشران به تقریرونه ورته کوي.
ګوهر، د دې ترڅنګ نن چې کوم د ادمي اعتماد د تحریک د پاره کوم غونډه رابل شوی وه، که څه هم په لومړۍ ورځ چې کله دا غونډه یا د قومي اسمبلې دا غونډه راغنو د ادمي اعتماد تحریک باندې څه خبره ونه شوه، نن داسې څه امکان شته یا ستاسو ذرایع سوي یا تاسو ته سویلې شوي دي چې ایا دغه د ادمي اعتماد تحریک په وړاندې کیږي او په دې به بحث کیږي کنه؟
بالکل، پرون د قومي اسمبلې غونډې په اړه باندې یو ایجنډا خورا کړې شوې ده. په هغه کې 15 پوینټونو باندې دا ایجنډا خورا ده. په هغه کې په اول پوینټونو کې دغه خبره شامله ده چې وزیر اعظم عمران خان په خلاف چې کوم په 8 مارچ باندې یو عدم اعتماد د لپاره تحریک جمع شوی و، د هغې په بنیاد باندې هغه عدم اعتماد تحریک به هم په دننه غونډه ایجنډا کې شامل دی. او دا اول چې کوم پوینټونه دي، په دریم 16 نمبر باندې د عدم اعتماد تحریک هم شامل دی. او دا خبره کیږي چې نن به ممکنه به تور باندې د غونډې کې د عدم اعتماد تحریک پیش کیږي او په دې خبره باندې به فیصله کیږي چې آیا وزیر اعظم عمران خان دا وزیر اعظم پاتې شي او کنه د شي پاتې. خو ځینې سرچینې
گوہر کدارہ تو وے دا سیرا پورونا دی پا پنجاب کی ہم دا واکمن تحریک انصاف گند چی کمال تا حکومت تے دا وزیرالہ عثمان برزدار پا مشرائی کے پا نداغی پر زدم آدم اعتماد تحریک اپوزیشن گندن اڑان دے کڑے
بالکل پدے ارا باندھ ہم دا خبر مخ ترازی او ورسرا ورسرا دا ہم خبر رزی چے دا مسلم لیگ نون او دا مسلم لیگ کاف پرفارمنس کے دا کاف چکم چودھری پرویز الہی دے ہا پدے وقت دا پنجاب اسمبلی سپیکر ہم دے ہا وی دا خواہش او دا کوشش دی چے کچرتا دا پنجاب دا اس موجودہ وزیر اعلی عثمان بزدار لری شی او د دوی د گوند کس وزیر اعلی پتوگا باندرا شی پدے اڑا باندے دوی دا مسلم لیگ نون سره هم خبره اتره روان دي چې تاسو کا زمونږ ملګری وکي د مونږ بعد د عثمان بوزدار چې کم د تحریک انصاف وزیر اعلی دی هغه خلاف به عدم اعتماد راوړو او کتا سره سره پکې ملګری وکي خو په دې توګه باندې تر اوسه پوری غټه فیصله مخې ته راغلي نه دي د دننه دننه د دوی ملاقاتونه هم روان دي خبره هم روان دي په دې کې زه اوس تازه تازه یو خبر دا هم شاملول غواړم چې د تحریک انصاف شامل قریشی اسد عمر او د نورو مشرانو اوس ته چې کوم مسلم لیگ کاف مشران دی چودھری پرویز الہی د دوی سره د دوی په کور کې غونډه کړې ده او په هغه غونډه کې سرچینه دا وایي چې کم د نن په سلور بجې باندې د قومي سمله غونډه روانه ده په هغه کې عدم اعتماد پېښېږي په هغه اړه باندې دوی د کاف لیگ والو د اعتماد کې اخیستل دي چې کله دا اعتماد
صحیح ډېر ډېر مننه ګوهر ډېر مننه بات شي خو اوریدونکو تاسو مشالې لیو ته وګي گوہر مسجد او دغل تک سیاسی حل زل چې کوم روان دي د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد په قومي سملې کې ادم اعتماد تحریک وړاندې شوې ده د دې تر څنګ جلسی جلسونه هم روان دي ملاقاتونه بیان بازی په عدالتونو کې اوریدنه هم روان دي زمونږ مونږ سره محمود جان بابر د ټلیفون د لارې راغلی دی سیرون کې دی او په دغه ټولو سیاسي حالاتو باندې نظر ساتي محمود جان ستړی مشي د مشال ریډیو سپو ته په خیر راغی محمود جان صاحب دا چې کمې سیاسي حل زلی دي د دې سو اړخونه دي یو خو ولسی اړخ دی چې جلسی جلوسونه دي په عدالتونو کې هم کیسونه روان دي او د دې تر څنګ ملاقاتونه هم روان دي په قومي اسمبلی کې هم د عدم اعتماد تحریک وړاندې شوی دی تاسو ګڼئ چې د تحریک انصاف واکمن حکومت یا وزیر اعظم عمران خان په خطر کې دی
السلام علیکم تاسو ته ټول اوریدونکو ته زما اړخ السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډیر مهرباني خبره دا ده چې خبره ډیره واضحه او معلومه دي تر اوسه پورې لکه چې د کم سیزن شربت جوړیږي کنه نو هغه کې یو چینی وي یو پکې شربت وي یو پکې اوبه وي نو دا درې ونه چې یو ځای کې نو دغه شربت جوړیږي نو همدغه رنګ چې حکومت جوړیږي کنه نو معلوم خلک چې دا درې سوا دو سلويخ یا د دینه یا درې نیم سوا یا چې هر څومره دا په اسمبلی کې وي نو په دې کې به چا سره د دې په نیم چې موجود نو اب حکومت جوړي او چې چا سره به نیم نه نو اب د حکومت حقدار نه نو په دې وخت کې واضح چې ځخکار یا خدا ښکاری چې عمران خان چې کم الیکشن ګټل او د هغه په نتیجه کې د هغه حکومت جوړ شو بظاهر خدا چې ښکاری چې هغه سره اوس نور نمبر پاتې نه دی چې هغه نور حکومت او چلی هغه دې دا اختیار او دا حق نور نه دی حاصل چې هغه حکومت او چلی ځکه دا هغه تاسو له پته لګی چې دا هغه سره په خپل دا نمبر موجود نو او ځکه هغه خپل اتحادیانو پسې هغه ځان سره اتحادیان ساتل سو جماعتونه هغه سره اتحادیانو کنه په پنجاب کې مسلم لیگ قائد اعظم ډاله او په کراچۍ کې ایم کیو ایم او په سند کې جی ڈی اے او په بلوچستان کې ورسره باپ او په بلدی کې بلو بلدی کې بل نو دا ټول بچ ورسره وکنه نو دې د دې حق لرلو چې د سره شمیره پوره وشه دې د حکومت چلی خو اوس دې کې د دې کم اتحادیان دي هغه ځان اوس بیل بیل لارې ګوري لګیا دي او روان دي کارال خدا سي ښکاري چې عمران خان سره اوس نور حق پاتې نه دي
خو ته مې وځم کوم ګورو د دې کم اتحادیان دي هغه په ډاګه باندې کوم خبره نه کوي د ملاقاتونو یو سلسله روانه ده د سیاسي ورکړې راکړې یو خبر عمران مستکیږي خو تر اوسه پورې نه بلوچستان عوامي ګوند او نه متحده قومي ګوند او نه پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ډلې په واضحه د یو کم طرف ته د کېدو اعلان نه دی کړی
ګوره دې ګټه خبره ده چې دا چې کوم ګوندونه دي کنه دوی په ټول عمر په پاکستان باندې حکومت دی کړی دی، دا غټ جماعتونه نه دي، اسینو میخه
جی
دوی اسی مخامخ وی دا وړ جماعتونه چې کوم دي، دا چا سره شپک کسان، چا سره اتک کسان، دا چې کوم د عمران خان اتحادیان دي
جی،
دوی بیا یو جماعت سره یو ځای کیږي، یو پارټي سره، یو ګوند سره یو ځای کیږي، بیا دوی په حکومت کوي. دوی په داسې وخت کې چې کوم اوس د عمران خان حل دی، نو بیا دوی په آرام ناست دي، حالات لګوري چې حالات کوم اړخته دي، نو دوی هیڅ چا سره په خجب نه کوي، دوی خپلې فائدې لګوري چې اخره کې به موږ له فائده څه کې زیاتې موږ به اغې لزو. په پاکستان کې د بده مرغه دې وخت کې که تاسو ته زه یو حالات وایم چې زه په خپله د هغې په اړه د هغې په هکله باندې زه لغوندې غمجن یم، او زه سوچ هم کوم چې اخر د دې به څه کېږي چې موږ ګورو چې په دې کې د عمران خان په وخت کې هم په څه خلکو باندې د غلا غدو دعوی وشوې، څوک په چینی سکینډل کې راغو، څوک د دوی په سکینډل کې راغو، څوک په یو غلا کې راغو، څوک په بل غلا کې راغو. عمران خان نه مخکې هم غلاګانې شوې وې، د پاکستان د خزانه لوټ شوې وه. خو دې کې که ته اوس وګورې نو د نوي حکومتونه چې جوړېږي، نو دوی چې یو بل ته کم لاس ورکوي که نه، کم یو بل سره وعدې کوي
جی،
نو په هغه وعدو کې دوی لګیا دي د یو بل لوي چې که زما حکومت راغو نو دا دا تا ته به زه دا دا شی در کوم. او زمونږ په کې دا ذمواري وي چې لکه اوس څنګه لکه په مسلم لیگ قائد اعظم چې په پنجاب کې دی، نو هغه ته د پنجاب د وزیر اعلی د عہدې چې کله خبره کیږي چې موږ به تاسو د پنجاب د وزارت اعلی عہده درکو
جی،
نو دلته د ولس په تور باندې زما په ذهن کې دا سوال لازم چې د پنجاب د وزارت اعلی خو ته دله ورکې چودھری پرویز الهی لا، خو د چودھری پرویز الهی په زوی باندې په مونس الهی باندې خو د چینای د غلا کیس جوړ شو د عمران خان په دور کې، اوس پورې عمران خان هم ځان سره حکومت کې کینولیو او په راتلونکي حکومت والا به هم ځان سره په حکومت کې کینی.
محمود جان
خلک چې چاچ
او
د خلکو مزبره ده، زده یو خبره ده، د خلکو خبره کوم
جی،
د خلکو خبره دا ده چې د خلکو د مفاد او د انټرست په دې ټولو خبرو کې خبره نه کیږي، دا چې کوم خبرې روانې دي دا ټول صرف د حکومت سازه پورې روانې دي او په دې باندې روانې دي چې بس تبه کما سره شنو زه به تعالی دا در کوم، ابل لوي که ته ما سره شنو زه به تاسو دا سیس در کوم، دا خبره ور سره نه کیږي چې دا کم خلکو باندې غلا الزامونه راغلي دي، چا باندې څوک سکینډلو کې ګیر شوی، چا چې اربونه روپیا خوړلې دي، دوی سره بس کو دې طرف ساډو څوک ګور نه، څوک دې وخت دې ته نه ګوري چې څوک چا غلا کړی چا څه کړی، خو بس چې تاسو یو ووټ ته نو بس تر اذن ته ما سره نه، دا ټول د دې موارد چې
راځي. مې مجال سپ تاسو د ولسی ګټو خبرو کا کلن و تر اته وای د چکم پاکستان پی ڈی ایم دے هغوی او یا پوزیشن ګوندونه دی، هغوی د وزیر اعظم پر ضد چکم د عدم اعتماد د تحریک مسوده جمع کړي ده، د هغې جواز دا خولې ده چې په ملک کې ګرانی ده، اقتصادي تګلارې خینې دي او دغه ملک کې ډېرې مسلې او ستونزې او معاشي ستونزې دي، بیروزګاري ده. نو آیا د راتلونکي حکومتونه، آیا که حکومت جوړ شي د پی ڈی ایم یا د نورو، دوی سره داسې څه جامع پروګرام شته چې د ولس دغه ستونزې حل کړي؟
ګوره د ولس ستونزې د حل طرف ته خو به زه د دوی په هکله اله خوشبینو ما چې دوی به هغه خلکو ته نه ور نږدې کېده چا باندې چې د ولس د لوټ کولو الزامات دي، که دا د عمران خان په کیمپ کې وو که د عمران خان نه اول وو، د عمران خان په اتحادیانو کې ډېر خلک داسې دي چې په هغې باندې په دې درې نیم کالو کې د غلا الزامات لګېدلي دي، خو همدغه اپوزیشن ډلې همغه جهانګیر ترین ته اوس په خپو پروزي لګیا دي، چا باندې چې دا تور دی چې هغه د ولس په اربونه روپۍ په چینی کې وخوړې، چا په پټرولو کې اوخوړې، چا په اوړو کې اوخوړې، چا د دوایانو کې اوخوړې، هغه ټول په سیدا خلک روان دي، بس ته مونږ وټرا کې بیا بس ته صفا شې، کتا مونږ ته وټرا کو نو بس ته مونږ مرګره مونږ تا ته مونږ دا شی درکو. نو د ولس چې دا کومه مسله ده چې ولس سره کم زیاتې او شو یا به ولس سره کم خلکو زیاتې او کو د هغه په کې خبره نه کیږي، دا ټول چې سره روان دي په دې ټول ارس کې دا دي چې بس ته کوشش
پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د سیاسي حالاتو په اړه باندې تازه چې سره باندې په اسلام آباد کې د هغې په اړه هم ورېده ملاقاتونه دي او د دې تر څنګ سیاسي بیانونه دي، جلسې جلوسونه دي، او د هغې په نتیجه کې نن د بلخوا د قومي اسمبلۍ یوه غونډه به هم نن کیږي او په هغې کې ویل کیږي چې کېدای شي د عدم اعتماد تحریک باندې بحث شروع شي. د دې ترڅنګ تاسو د مونږ د آزاد څېړونکي محمود جان بابر لخوا په دغه سیاسي حالاتو باندې دغه څېړنه هم واورېده. تاسو مشال لیډیو ته غوږی د معمول نشریات ترازو او یو راپور تاسو په امره ګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان داوا کړی چې په بهرنیو پیسو یې د حکومت رنګولو سازش روان دی. نوموړي په اسلام آباد کې د خپل ګوند ولسی غونډې ته ویلي چې د دړکو داسې یو لیک چې ترلاسه کړی دی چې ولس ته یې نشي ښودلی. په عین وخت کې د اپوزیشن ګوندونه په پارلمان کې د عدم اعتماد له لارې د وزیر اعظم عمران خان لرې کولو ته سره یو شوي دي. د مشال لیډیو خبریال ګوهر مسید نور حال راکوي.
وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف سازشونه د بهر هیوادونو په خوله باندې جوړوي. دا خبره وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په پریډ گراوند کې د پی ٹی آئی د امر بالمعروف په نوم یو اولسی جلسې ته په وینا کې وکړلې. د مارچ په 20مه کړي شوې د پی ٹی آئی اولسی جلسې ته په خپلې وینا کې عمران خان د چا نوم اخیستلو نه سوا وویل چې مونږ د هر چا سره تعلق ساتو خو د چا غلامان نشو جوړ دې. عمران خان وویل زمون په هیواد کې د بهرنه د پیسو په مدد سره په حکومت کې د بدلون د راوستلو کوششونه روان دي. پیسې د بهرنه را روان دي او کسان زمونږه استعمالیږي. ډیر کسانو ته معلومه هم نه ده چې هغه د دغه کار لپاره استعمالیږي، خو ځینې کسان په خبر واک زمونږه خلاف دغه پیسې په استعمال کې راولي. بل اڑخ د مارچ په 20مه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې عمران خان بیرونی هیوادونو د پاکستان د خرابۍ لپاره وزیر اعظم جوړ کړی دی. دا ویناګانې مولانا فضل الرحمان هلته وکړې چې کله په سرینګر هائی وے جی 9 اسلام آباد کې د پی ڈی ایم له اڑخه د ګرانخت برخلاف جلسې ته ویناګانې کولې. د دې جلسې په اړه اپوزیشن لیډر میا شیبا شریف هم د مارچ په وشتما یو ویډیو پیغام خپور کړی دی چې په اولس یې غږ کړی دی چې د عمران خان خلاف د ګرانخت په اړه په اسلام آباد کې جوړې شوې جلسې کې ګډون وکړی. دی وایي
میں اپنے اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا ایک اہم پیغام
زه د خپل ځان او د مشر میانواز شریف له اړخه یو مهم پیغام در کول غواړم. عمران نیازی په تیر درې کالونو کې د تاریخ په ټول نه زیات ګرانخ، غریبي، کرپشن او د غریب اولس سره ظلمونه کېدل، دا ټولې خبرې رښتونه دي. زما مشرانو، رونو او خوندیو را اوچت شي او د ګرانخت خلاف مارچ کې ګډون وکړئ چې مونږ د دغه کرپټ حکومت نه په سیاسي او نی لارې باندې زنو نخلاص کړو او د پاکستان د 22 کروڑو انسانانو راتلونکي مستقبل روښانه کړو.
اس مہنگائی مکاو مارچ میں جوک در جوک اس میں شامل ہو.
یاد د ویچ د حکومت او حزب اختلاف له اړخه د دغو جلسو اعلانونه دواړو اړخونو هلته شروع کړل چې کله حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان برخلاف د مارچ په اتمه د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړلو. د پی ٹی آئی جلسه د مارچ په 20مه باندې ختم شوه چې عمران خان پکې د لسو لکو کسانو ګډون دعوی کړی وي. خوسیډونکو وایي چې د امر بالمعروف جلسہ غټوه خود عمران خان د لسو لکو کسانو د راجمع کولو اعلان رښتونه نشو.
داس مشال لیډیو ته وګورم په دې موضوع کې پاتې کیږو. که یو خو د حکومت اتحادی او د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار او د جمهوری وطن ګوند مشر شازین بوکټی د حکومت نه د لارو بیلولو اعلان کړي او لا پوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ سره ملګری شوه، نو بل پلو د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد یا بې باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نواد مشرانو د حکومتي اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قاف د مشرانو سره په اسلام آباد کې پرون ماښام ملاقات کړي او ورته ویلي چې د عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره ورسره مرګلتیا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو لپاره په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک جمع کړي. په پاکستان کې سیاسي شنونکي وایي د حکومت اتحادیان له حکومت تل به وزیر اعظم عمران خان ته مشکل ورپیخ کړي. حکومت بیا وایي دوی د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک مقابله وکوي. نور تفصیل د سراج ظهیر نه.
د مارچ په وشتمه په اسلام آباد کې د جمهوری وطن پارټۍ مشر شازین بوکټي د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې له حکومت د بیلدو اعلان وکړو. او وی ویل چې حکومت ورسره د بلوچستان د پرمختګ، هغلته د امنیت په ځای کولو او په جبري توګه د لادرک کسانو د بیرته خوش کېدو وعده ورسره کړی وي خو پوره یې نه کړی. نو د وزیر اعظم عمران خان د خصوصي سلاکار د عہدې نه د استعفا ورکولو فیصله لکړی او د پاکستان د اولس د ګټو لپاره به د پاکستان جمهوریت غورزنګ سره ملګری وي.
حکومت نه سوای وادو کې
دی وای حکومت د پاکستان اولس سره د وادو نه سربېره هیڅ نه دی کړی او موږ سره یې وادې کړی وي او دا شان موږ درینیم کړ د حکومت ملګری وو او موږ ډیر کوشش وکړو چې حالت په سم شي. دا رنګ د بيدرک کسانو مسله وا او په دې موږ ته وویل شو څوک چې بيدرک وي هغه خلک بخپل کورونه ته لاړ شي. نو د ملک موجوده صورتحال ته پک تو نن زه د وفاقی کابینې نه استعفا ورکوم. د پاکستان او د پاکستان د ولس لپاره چې مسخه کولای شو نو د پی ڈی ایم سره ولاړ یو. بل پلو د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابولو لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په اسلام آباد کې د پاکستان مسلم لیگ غاف د مشرانو چودھری شجاد حسین، مونس الہی او وفاقی وزیر طارق بشیر چیما سره ملاقات کړي او ورته یې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک کې د ور سره مرسته وکړي. د ملاقات وروسته وفاقی وزیر طارق بشیر چیما او د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق په ګډه خبري غونډه کې وی چې دوانو ګوندونو په عدم اعتماد تحریک باندې ګټوري خبري کړي او د پاکستان مسلم لیگ قاف د طارق بشیر چیما وینا وا چې دې دې لړکی لږ وخت غوښته دي او په عدم اعتماد تحریک د اوټونو اچول وړاندې به دوی خپل فیصله په ډاګه کړي. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خواجه صاد رفیق وی چې اوس وخت راغلی چې دا حکومت کورته ولېګلې شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې مارچ په 15مه د وزیر اعظم عمران خان یو بل سلاکار ندیم افضل چند د وفاقی کابینې نه استعفا ورکړې و او پاکستان پیپلز پارټی سره ملګری شوی و. د حکومت اتحادیان چې د اپوزیشن ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او سلاکاران یې حکومت پرېږدي د دې نه به حکومت ته څومره زیان ورسی. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک نو پوښتل نو هغه اووی د حکومتي اتحادیانو لخوا حکومت پرېښودل به وزیر اعظم عمران خان ته ډیر مشکل جوړ کړي.
حکومت چې درنی مقالو نشي کوم مسلې حل کولې دا غینه د دې مالایکی او نه دې ثابت شوی دا همدغه چې دوی د عدم اعتماد تحریک څخه خپل اتحادیانو سره چې په کومه طریقه باندې راځي کوي دا غینم دا ثابت شوی چې دا حکومت نه په سیاست پوي او نه په حکمرانۍ په چل پوي. دا غینه خلک روان دي او هغه خلکو سره ملاويږي چې د چا په لاس کې هغه سم نشته هغه ورته د مستقبل چې دی وعده کوي نو دا د دې د نااهلۍ نه راوبلي سم نه.
دا په داسې حال کې د چې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان ضد د مارچ په 8مه په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد تحریک جمع کړي او د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې په عدم اعتماد تحریک باندې با په قومي اسمبلی کې په دریم یا څلورم اپریل رای اچول کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه که عدم اعتماد یا که بل کوم تحریک راوړي دوی به یې مقابله کوي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز دکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او ترنګ سات کې پښتونخوا کې دونی میں بجے کی دن کی دی د دونی میں بجو د خبروں لنڈیز بہم اور او او بیا داغی نہ پس بدرتا دعا اونی دی خبر ونی قانونی لارے او د رنا پلو اڑان دیکھو خو د دی نمخ کی د خبروں لنڈیز د پار مائک خپل همکار بشیر واخت اور کو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیشن لخوا جمع شوی عدم اعتماد تحریک پاړه نن بحث کیږي. تمه ده چې سپیکر به پر دې تحریک د رائے اچولو نیټه وټاکي. د پاکستان په پنجاب کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعلی عثمان بوزدار په خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. د اپوزیشن مسلم لیگ نون غړي رانا مشهود نن په لاهور کې خبرلان ته وویل چې د سپیکر په دفتر کې دغه تحریک جمع کولو وروسته د قانون له مخې باید هغه په 14 ورځو کې پر دې غونډه راوغړي. په اسلام آباد کې د بلوچ زده کوونکو دغه احتجاج نن 18مه ورځ ده چې دوی د خپل یو ملګري حافظ بلوچ د راخوشکول لپاره پیل کړی و. دوی د مارچ په 18مه په یو خبر پاڼه کې ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې که پر حافظ بلوچ کوم شک یا تور وي هغه دې په عدالت کې سپین کړل شي. هغه د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکی و او کورنۍ وایي چې امنیتي ځواکونو د فروری په میاشت کې په بلوچستان کې خپل پلرني کلي خوزدار څخه بیولی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دغه څه نه دی ویلي. طالبانو نن د افغانستان په کندهار ولایت کې څلور ریډیو سټیشنونه تړلي او شپږ خبرلانې نیولې دي. د افغانستان د خبرلانو او رسنیو فیډریشن د مرکزي کمیټې غړي حجت الله مجددي د مارچ په 13مه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې طالبان دې د رسنیو مخه نه نیسي او نیولې خبرلان دې ژر خوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ټینګار کړی چې د روس پلاوی سره په ترکیه کې کېدونکو خبرو کې د خپل هیواد په خود مختاری ٹنگار کوي. هغه دا خبره ملت په وینا کې پرون وکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې ترکیه حاضره ده چې د اوکراین او روس ترمنځ د مذاکراتو کوربته وکړي.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز د تبشیر کو خوراندې کول او سترته ونی د خبرونه قانوني لارې وړاندې کوو. زموږ همکار بوروال کاکړ هرونه د خبرونه تاسو ته پاره جوړې نو راځي چې وورو قانوني لارې.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اوریز بوریوال کاکړ مو د قربا په سر کلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین په رڼا کې د ازادۍ څه معنا ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پو ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنا او تشریح کیدای سي. خدای د فردي ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، یو کس یو خپل کار ته تللی شي، روزګار ته تللی شي. په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغه ازادي چې کومه ده، د دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د ده په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده. مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصلې راغلي دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمينه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سہولتکار په دې کې چې د خپل ازادیان چې دی دیتہ خپل حقيقي جامع اور وغوندی.
قانون پور رحیم وزیر وای د عین لمخې د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په عین کې د ازادي بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی په دې کې بار بار د ازادي ذکر شوی دی. دا ازادي بنیادی مقصد دی لکه دا تحریر او دا تقریر ازادي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو دا هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمي اولاد څخه مې وپوښتل چې د عین لمخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظر بند کولای شي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظر بندۍ په اړه ای بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به من خبر وو کو فنیولو معنی نو د یو کس د نیولو د لپاره بنیادی ضروری خبره چې کومه ده، سیاست یو کس گرفتاری نه د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی، چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دا جرم په صلیحه سره حصہ جوړ کیږي یا جوړ شوی دی دا کس. نو د ازادۍ د سلب کول لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نسه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دست
نو موري وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د عین لمخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمیولا زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کومي دا ریاست ته په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورد وایو یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري، هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست
که ریاستی ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پښتنې حق لري کنه چې ریاستی ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت په توګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سينو هغه خو معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو او کنه دا سه چې کس پاتم نه یی چې دا اوس پولیس ول راغلی دی نو بیا به پولیس ځان سره یا خو اف آی آر ور وړي چې په دې اف آی آر کې مونږ ته پکاري او یا که اف آی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جری شوی وي دا وارنټ په دې کې د کس نوم او پته او دا کم وجوهات چې وی کم کیس چې وی دا کس خلاف.
ایډوکیټ سمی اولا زیاتوي چې عین د گرفتاری واک لرونکو ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکو کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان عین دا غي کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه دا غي
مقصر وضاحت کوشی په کوم مقصر چې د ګرفتاری کې په پاکستان کې له تیرو شاوخوا 12 رایسي پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسانې په زور لا درکه کړی دي. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان وایي چې د دې خلکو را پیدا کول هم د ریاست ذمہواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي، نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي، گرفتار شي، نو هغه به اصلر ویشر غنټې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ ته نو دیږي یا کم هم عدالت ته، موږ به عدالت ورته وایو، دیږي عدالت کې به اصلر ویشر غنټې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډیر مهم دغه کلاوز دی چې دا به اصلر ویشر غنټې کې دننه خامخا پیش کوي. دې وجہ دا چې پولیس په کسټډی کې یو عام بشر تلر وشګنده نه زیات نشه ریخوده، ولې چې پولیس بعد اوقات دلته کلچر د سیده یو رواج د سیده شوه دی چې هغه ټارچر کوي، وال ترټل کوي، وایي نو په دې وجہ باندې تلر وشګنده کې دنه ویل ته پیش کوي. دته په پته ولګی چې تا باندې څه تور لګیدلې دی. هغه چې کله الته په دا جج مخ ته پیشي، جج به تاسو ته وکی چې تاسو ته کم جرم کې نیول دي، ګناه یې سو، نو په دې نه بعد بدتا هم یو موقع ملو شي دا خپل خبرو کړو، دا خپل دا وکیل پترو باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کم ځای کې د گرفتار شوی دی، دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ورځ ګنډې کې راول نه رسېدو، نو هغه به دې په تحریري شکل کې لیکي، هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ورځ ګنډې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو، دا د وجوهاتو کس لرې وو، یا نور ډېر وجوهات کېدای شي، نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي چې وایي بازارټي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي، نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل شي. له ایډوکیټ سمې اولاد څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی شي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے، اگر حکم اکثر پا پاکستان کی سکم دی دا کم ڈیپٹی کمیشنر ورد منگوائیو دی زلی سر برا چکی دا غصر دی اختیارات پر سائی چی اگر دا حکم جاری که ولی شی چی او کس دا میشت پارا دو دا پارا زیر نزیر دا دریو میشت دا پارا پا یوم مقصر اگر نظر بند که ولی شی بیا د دې نظر بندۍ چې کومې کو اغوی سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توصیح کول ضروری دي، نو بیا هغه مزید هم باغ کې توصیح کولای شي نورو دریو میاشتو لپاره. او په دې کې کم کس چې گرفتار شي، ضروری ده چې هغه په کم نه کم 15 ورځې ټایم د پاکستان آئین ورکړی دی چې په دې کې به دې کس ته د دې خپلې نظر بندی اغه وجوهات
بیانېږي. د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي، مثال چې دای گرفتار کیږي تانې د پولیس نه راوخل تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل، او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وی چې ځان ته وکیل ونیسي، نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکي او سرکاري وکیل به د هغه کیس مخه ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خود ته هم حاصل دی، او د په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخه ته راځي نو د هغه دفاع وکي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ ہدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کیدونکو خلک په تانه کې هم دوه حقونه لري چې د پوینا ډیر خلک په دې نه دي خبر.
تانه ته چې کس بوزینوال ته دوی سره دا بي ته پته نه وي چې یاره مونږ ته وکیل پکار دی او نه دی پولیس دا ویلای شي. کنه پولیس چې وای چې یاره زمونږ وکیل دی راشي کنه مونږ دی مونږ خبر هم نه کوو. او دا هم د یو کس حق دی چې دی غلی پاتې شي. غلی پاتې کېدل هم یو حق دی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمی اولاد د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نړیوال به خو چې کوم منصفانه سماعت ضروري انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی، مطلب کوم جج دی، قاضي دی، داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره براهرات هیڅ قسمه تعلق نه لري، بلکې هغه یو مکمل غیر جانب ده. راځي دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروري چې کوم څه دي هغه دا دی چې د یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت هم وړاندې کیږي، هغه کو تحریری شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت، نو چې هغه ثبوت باندې د ملزم ته دا مکمل حق حاصلی چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه وکړي. درېیم لازمي برخه ده منصفانه سماعت دا ده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړی شي، نور د خپل مطلب د خپل دفاع لپاره د خپل بېګناه ثابتونې لپاره هغه وغواړي.
د مشال رادیو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې د آئین لمخې یو فرد ته لګرفتاری او نظربندۍ د تحفظ او لدی سره د تړلو موضوعاتو په اړه واوریدل. لدی سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د یوې بلې اونۍ د خبرونې وخت راغلی دی. د رڼا په لور هر اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکاره انیسا اجمل برابرۍ. نو راځئ چې وورو د رڼا په لور.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د پاکستان تعلیمي نظام او نصاب دواړه په صنفي برابرۍ او د جنکو په پرمختیا یا د تعلیم او کار په شوبو کې د غي پرستو پاتې کېدو کې څه رول لري. په پېښور یونیورسيټي کې د جنډر سټډیز یا صنفي زده کړو څانګې استاد درویش اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې اکثره ښځې تر کوره پورې محدود کړل شوې دي. نوموړې په دې اړه زیاتوي.
مثال جماعت پہ اجرا دا تعلیم دے میڈیا دا دغا چکم اداری بھی چکم رجت پسند دا او ڈومیننٹ سوچ بھی آگا خور بھی زمونگا چکم تعلیمی نظام دے آگے ہم بیا خز دا دغا دغا رول ور کرے دے کم چی مطلب آگا رجت پسند دا رول دے کنا چی دا با پکور بھی دا با بچیس تر بھی مثال خبر زمونگ سر دلتا ہوم اکنامکس کالج دے کنا پیخور یونیورسٹی دے پا دے کیا لکا نشتا دا دا مخ کی نا لکتا من لے دا چی ہوم اکنامکس کم دے او دا 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 کور سر تڑلی چی کمی چی مواری بھی دا بچو ما شمان او پخلے او جامی بھی انزل او کسی دا دا خزو کار دے لحاظ پا دے کالج کی بس رب جینا کی بھی سڑی بنے بھی نو دا تا چا کبھی چا غمغ رجت پسند دا سوچ خوروی پا ٹولنا کی نو آبیسلی تعلیم ہم پا کخپل یو رول لو بولی دے او لو بوی ہے چی دا غا چی کم جنڈرڈ رولز دی دا پرپیچویٹ کی ہو دے دا دوام ور.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب په تیرو وختونو کې مختلف تنقیدونه شوي دي. د پرایمری کلاسونو د اردو په کتابونو کې داسې انځورونه خپاره شوي وو چې پکې د جینۍ په سر لوپټه نه وه. رستو د مذهبي ګوندونو لخوا په دې اعتراضات مخې ته راغلل. د دې ترڅنګ د پرایمری کلاسونو په ځینو کتابونو کې داسې انځورونه وو چې پکې ماشومانې جینکۍ له مور سره د کور په کار خودل کیږي او الکان له پلرونو سره کتابونه لولي. د تعلیم مبارزانو بیا په دې انصرونو اعتراضات وکړل چې دا د وړوکوالي عمر نه په ماشومانو کې د ښځو د حقونو په اړه ناسم سوچ پیدا کوي. په خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم مبارزه حاجره وایي چې د تعلیم په لړ کې د جنکو رستو پاتې کېدو کې لوی ننګونې تعلیمي نصاب، کلتور او معاشرتي ساخت هم دی.
تعلیم په دغه کې پښتنه ښځه چې دي کنه ټولنه نه په تاریخي توګه باندې بهر کړل شوې ده کنه، په مختلفو نورو ځایونو کې چې چرته ده رستو پاتې شوې ده، نو دغه شانتي دا بیا په تعلیم کې هم رستو پاتې شوې ده. زموږ کلچرل چې کوم ویلیوز دي یا بیا په ټولنه کې ښځې چې څنګه کتل کېږي کنه، په هر برخه کې دا رستو پاتې کېږي، د سړي په نیمه برخه ولا ورکي، دغه شانتي هغه پوه حکم دی چې ټوله برخه نه ده ملو شوې. یو به موږ سټرکچرل چیلنجز یادو، سټرکچرل چیلنجز نه په زما مطلب هغه چیلنج دي کوم کې چې ریاست یا معاشره داسې سخت نه دی جوړ کړی چې په هغه کې دي تعلیم یافته ښځه رام او هغه دې یو تعلیم ترلاسه کول نه پسو د معاشري په مختلفو کارونو کې خپل برخه اغشتل کیږي، هغه د کور پوری لیمیټډ کړه، هغه نه پس دې لاړو ضرورت تا نه کړل شو کنه، او دا یو لسی زبان دی رمان عملو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د 2020 کال په سپتمبر کې په یو رپورت کې ویلي وو چې په دې هواد کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره 22% ده، یعنی په هر دریو ماشومانو کې یو ماشوم سکول ته نه ورځي. د دې ادارې په وینا سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې زیات شمیر د جنکو هغه هم دی. په سواد کې خبریاله شایسته حکیم چې اکثره د جنکو په تعلیم رپورټونه جوړوي وایي چې باید د سکولونو په کچه د صنفي برابرۍ د زده کړو مضمون شروع کړل شي، نو ماشومانو کې به له وړوکوالي نه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کیږي او د دې له لارې به تر ډیره صنفي تفریق له ټولنې ختم شي.
پکار ده چې جینډر ایکوالټی دا بیا یو د فرق چې دی د دې د ختمولو لپاره د شروع نه په سکولونو کې دا مضمون چې دی د لازمی پکار ده چې وی یا شروع کړی شي، ځکه چې یو خو د دې فرق لوجي زموږ ډیری ماشومان یا زموږ خویان دي چې نګی چې کبي دي هغه د تعلیم نه محروم پاتې شي یا رستو پاتې شي. خبره زه په دې سنس کوم چې هغه زیاتره بیا داسې وایي چې مطلب لکه کوس کو ایجوکیشن دی موږ وایو دا دلته لکان دي دلته موږ خپل لوریانې نه لیږو، دا د لکانو زه سکول دی یا کالج دی یونیورسيټي ده، نو زموږ ډیری چې کوي په دغه وجه هم چې دی نو رستو پاتې شي د تعلیم نه. دا یو فرق چې دی دا ختمول غواړي، ځکه چې د شروع نه کله یو ذهن داسې را جوړ کړی شي په نصاب کې یو داسې مضمون شامل کړلی شي، نو هغه به په دې اهم وي چې د شروع نو یو ذهن داسې جوړ وي چې دا فرق خوشته نه خو د فرق خلکو راوسته ډیر زیات. نن سبا چې موږ کوم مشکلات بزوم یا د ستونزو سره مخ کیږو په دفترونو کې په هر ځای کې، مطلب یوازې دفتر نه هغه هر ځای دی موږ ته ډېرې مسلې راځي، دغه مسلو د ختمولو لپاره یا مطلب د شروع نه یو داسې ذهن را جوړولو لپاره پکار دی چې دا مضبوط لازمي وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوریدئ شئ. طریقې ساده ساده
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشئ،
مشال ریډیو لیکئ
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د رڼا په لور خپرونه کې درته یو واری بیا هرکلی وایو. اوریدونکو د تعلیم مبارزان وایي چې د جنکو په تعلیمي شرح کې د کموالي وجه نصاب او تعلیمي نظام کې د صنفي برابرۍ په اړه د زده کړو د نشتوالي ترڅنګ د وړوکوالي عمر ودونه هم دي. د قبائلی ضلعو اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې سیمو کې اوسم د لکانو په نسبت د جنکو تعلیم ته زیات پام نه کیږي. دوی د دې لپاره ټولنه او حکومت دواړه ذمہوار غني او وایي چې د جنکو د تعلیم لپاره په سیمه کې هغه سہولتونه نشته کوم چې د لکانو لپاره موجود دي. بابا جوړ کې خبريال بلال یاسر بیا په دیړه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې زیاتره د سړو شخصیتونو ذکر شوی، خو د ښځو اتلانو پکې ډیر لږ دی، چې له وجې تر اوسه ځینې خلک د جنکو د تعلیم له اهمیت نه دي خبر.
د قبایلی نظام سره سره په دې کې تعلیمي نظام چې زمونږ کم دلته سټرکچر دی او په کم سیستم نصاب دی، نو دا پکې ځکه بز ډیر غټ زموږ وګڼم چې دلته نصاب چې جوړیږي نو پکار دا ده په دې کې څومره مواقعات ذکر کیږي یا څومره د انسپایریشن د پاره په دې کې کم څه لیکل شوي دي، نو هغه زیات تر د سړو محمد بن قاسم او بل او بل مثالونه ورکړی شوي دي. کنه خو داسې ذکر په دې نصاب کې نه چي لکه داسې کارنامې په تیر وخت کې جنکوم کلی یا جنکیم شي کولای یا خزم دومره قابل دي چې هغه حکومتونه کلی دا هغه سره پوره لخکر وسوي او هغه ډیر څه کلی دي. زما په نظر کې خدای او ډیر غټ افیکټ دی.
په خیبر پختونخوا کې راتراګرې لبجې ګڼو سکولونو ته زیان رسیدلی وو چې پکې زیاتره د جینکو هغه هم وو. که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په تراګرې کې ورانه شوو سکولونو کې ګڼ بیا جوړ کړي دي، خو د جینکو ر تعلیم مبارزه هاجره وایي چې په خیبر پختونخوا کې د جینکو په تعلیم اوس هم تر ډیره د سختریزه او تراګرې اثرات موجود دي، چې لبجې د جینکو تعلیمي شرایط ډیره کم ده.
تاسو ګورئ نو چې په پښتون ټولنه کې چې کله به دغه آوازې وي چې سبق ته مدرسې وي د پاره د پیسې وي او جنت کې به زین وي دوزخ کې به هوغوپی وي، کنه دغه قسم بیانیو کې بیا خزا څونه مونږ خو ټوله ټولنه په تعلیم کې رست پاتې شو او په تخلیقي کار کې او په تحقیقي کار کې خو خزا بخښ په تور خصوصي پاتې شو رستو. او بیا چې رستو په دغه غره دا لهر راغی نو باغه کې زیات تخزو تعلیم ټارګټ کړی شو. کنه ډیر خلک دا وایي چې مونږ په لور خور باندې تعلیم وکړو، مونږ دا اوس روزګار ته نه پریږدو، د تعلیم مونږ ته دې ته د روزګار ضرورت نشته. هلکه د زوی د پاراغي بیا ډیر خوخی او ډیر خوشحالي زوی انکرج کوي امکانه.
په خیبر پختونخوا کې د جنکو د تعلیم یو بل مبارزه او سیاستوال میراج همایون چې د جنکو د تعلیم او روزنې لپاره د لاس کول په نامه یو اداره هم لري وایي چې هغه په خپل اداره کې وخت نا وخت د صنفي برابرۍ په اړه مباحثه کوي. نوموړي زیاتوي چې باید په نورو سکولونو کې هم دا ډول هلې ځلې پیل کړل شي.
لاس کاله مخکې به مې دا هغه کورس کې هغه کینه زه خپل هغه چې کوم دی کوم چاته انوالو یم، نو هلته کوم زه ما انسټرکشنز دی چې به دا هغه ټیچر چې کومي اسلامیات اسلا کده لانګویج اسلا کده پاکستان سټډی اسلا، نو هغه به کار دي چې هغه کورس کې نیو نو به کار دي چې هغه اډیشنل هغه کې دا شانت اکسرسایزز او دا شانت یو سره اډ کیو پورشن اډ کیو هغه سره چې په دې باندې ډیسکشن په دې باندې خبرې کیږي او یو اویرنس هغه ریزګي، نو دا تھینکینګ خو چې سره وخت نه سٹارټ شي دې باندې دا بحث په وایي شور زیاته شو نه دا خدمت نه و.
په پېښور یونیورسيټي کې د سنفي زده کړو د سانګي استاد درویش افریدی بیا وایي چې د پوهاوي د مهمونو او ټولنیزو رسنیو له لارې او زیاتره خلک د جنکو د تعلیم په اهمیت او په ټولنه کې د غي د برابر رول په اړه پوهه شوې دي، خو باید د دې لپاره نورم زیات نه زیات کار وشي.
کور بدلون چې کوم ټولنه نه قبلوي هغه ټولنه بیا ورکیږي، نو اوبیسلی پښتانه هم پښتانه ټولنه هم یو ارګینک ټولنه ده، وخت سره بدلیږي، ډیر بدلون هم راغلی دی. څه پکې ریاست ځینې لاز د انټرنیشنل پریشر څه د ډومیسټک پریشر د لاندې را جوړ کړي دي او څه نا څه عملي کیږي، خو بیا هم زموږ ټولنه دومره رجت پسنده ده چې وخت به اخلي. دغه شان چې کوم د نظم پروفیسران هم هغه رجت پسند ټولنه کې را لوی شوي دي، د هغوی کې هم رجت پسندي شته دی، نو ټولنه کې رجت شته دی، مطلب په ادارو کې دننه ناستو خلکو کې هم دغه رجت شته دی، انټی ویمن یا انټی ویمن فریډم دي. خو بیا هم دغه نوې چې کوم سوشل میډیا راغلې ده، دا نوې نسل چې کوم دی دی بیا لږ پروګرسیو سوچ لري د زړو جنریشنز په مقابله کې، نو بدلون زبینه چې را روان دي او بدلون به خامخا راځي.
بیا د خیبر پختونخوا حکومت په دې وروستیو کې ویلیو چې له تعلیمي نصابه یې هغه ټول مواد او انځورونه لرې کړي چې په ټولنه کې د صنفي تفریق یا د سخت دریځۍ سبب جوړېدای شي. خو دوی دا هم ویلي چې په نصاب کې مذهب او کلتور ته په کتو مضمونونه شامل کړي دي او هڅه کوي چې د سکولونو جوړولو، پوهاوي مهمونو او د نورو اقداماتو له لارې د جینکو تعلیمي شرح زیاته کړي. اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تاسو دا خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوس تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
دلپدی وجکه خوشالي تا سارو تو ندی ار پتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې د نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات دا مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې لهارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو